4 5 0 1
السلام علیکم افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې امید زیرمل مو یو بلې او ساته پښتو خبرونه کې هر کله کوم ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی وردک سره 25 کیلوګرامه سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال د نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورسپانې د دې اندازه سره زر بیا 13.1 کروڑ هندي کلدارې خودلې ده. ورسپانې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض استاد د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پننهوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ترند نیوز خبری اژانس د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي. پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال چسور بیگ چوریف تاشکند پنګونو په دریمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویم او وروستۍ ورځ وبدي اړه څرګندونه وکړي. د دې خبر پر بنسټ خغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. وی ویل چې د اورګاډي د دې پټۍ په پښپړې دوسره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې ل 3-5 ورځې پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه ویلي. د حماس ډلې یو جک پوری چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی بانند می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر وی امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د می په دریمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو سره د حماس د چارواکي د اعت څرګندونه وکړي. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد روسیې د یرغل د 800 ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسولي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي رادیو ته غواګیا سره د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې ورستر بلی بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورستر بلی د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د رښت څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
موږ د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نه وی اوریدلې.
درم سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن.
تفصیلی لنور مهم و خبری موضوعات و سراد روانه خبری خبروانه برخدا ملتی همه اکری.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
دا زادی رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي. نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا زادی رادیو ټولې خبرونه ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته تاسو په ډیر اسانه توګه اساسه موندل شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې. د فدراسیون پرون یو اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جوړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال خود لیکي چې د افغانستان په بیا برخو کې خلک لوګي او بيوزلي شکایتونه لري.
د سیمهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون د فدراسیون خبر کړ راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یو نوی تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لری نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نو موارد زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پنګونه وشي. میتیو همدار زیاتونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرف جوی صورت عمومي کچا د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکو هم وزګار شوي دي. پاین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دوه اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د سکم شهر راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي مدیر دا غریبان خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان دا ډېره خلکو ته مرستې نه ورکوي. شکایتونه واخلي د یوه په نامه خوري دی، هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشری مرستو وضعیت ورسره بلې د خرابېدو په حال کې خودلې دی او ویلې دي چې که د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونه شي ممکن وضعیت لا هم خراب شي او په بیلابیلو سیمو کې خلک لاله بې وزلي او لوګي سره مخامخ شي. دا اندېښنې داسې مهال خبرېږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کارات واټ د افغانستان بشري اړتیاوې ورته رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې له دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې شپږ سلنه مرسته شوې، په داسې حال کې چې دوی ورته $3.6 میلیارډ غوښتنه کړې ده، خو تر دمګړې ورسره $290 میلیون مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندری کاراټواټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه. او دای هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، بلکې طبیعي آفتونو او تر خواهی سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې و چې د مارچ په 10مه نیټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه ډېر یې نجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې روانې میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیات خلکو ته بشری خوراکي مرستې ونه رسول شي. مخ بیا یو شمیر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت له امله به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشری خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشری خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدلیل کمبود بودیجه
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت لامل باید د میل میاشتې وروسته د بشری مرستو پروګرام ودروي.
د وای د روان کال په جون میاشت کې بعد د غیداري د بشری خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د WFP په وینا 500,000 کسان چې روان کال له جون څخه بمرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بل چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړې چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنۍ بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له $600 میلیونو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشری مرستو د ځنډولو خبر د غو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وای سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وای که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالې ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکو قربان علي وای د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولای.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژنې وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده اوس بیکاره ده. میړه یا سبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15مه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پروند می دریما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودلې. په دې ورځ تر ټولو یو مهم راپورونو هغه د پولي خبريالانو د سازمان یا آر اس اف چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبريالانو د مرشوب لري او توقيف لامل د هیواد د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې شپږ درجه نور هم شاته کړی دی. د دې مونډنې لمخې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې ل اریتریا او سوریه څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان 125 مقام خپل کړی و. پام دې حال کې د ملګرو ملتونو د خدو څنګ هم خپل ایکسپاند لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو او واکمنې وروسته اتیا سلنه خصینه خبري اعلانې خپل دندو پرې خدوته اړي شوې دي.
فرهناز الکوزی د ځان او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤل مدیر هم و. خدا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغه ورځو حسرت په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبريالې په توګه د کار هڅې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي تر څو زه دغه پانځي وم یو ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم پر سنوي کې کار وکم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول. صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه پرون د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنې وروسته د طالبانو د محدودیتونو زورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان خزینه خبريالانې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په تایید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 خزینه او نارینه خبريالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه. خو د طالبانو له واکمنې دوه پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50 ټلویزیونونو، 40 راډیوګانو، 60 خبري اژانسونو او 80 انلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبريالانو ټولنې آر اس اف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبريالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبريالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوې چې بندې کول، لنډمهاله توقيف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مهال د دکاندارانو څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو پنو مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو، پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبان د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او وایي نه یوازې دا چې اوس مهال کار روزګار نشته بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوي چې دوی اقتصاد او ترخوای کارونه رکود کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټوټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه می ځکه استکړه جایزر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متر و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګه زی ولاړ دی، وی بولی لوحه کښنی لوحه ده دغه 1500 افغانی تعویل کړی او جواز د می و نیم سو افغانی تعویل کړی دی او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو ل مجر اورو صفایي درکو دا هم تعویل کړي. دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بخې په واسه کې نه و چې زدونو پیسې تعویل کړم او ډیر پیسې کېږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زمانه مولادیه د کندهار شهر اوسیدونکو کچیر دوغه مالیه لوړې کچیر څوک وړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور د پر رانیسي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چکم حساب د شهروالۍ د خوځخه پرده باندې چول سوی د تاغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کې کنه توان تر کنه پامجا خاطر باندې جته باید توجه وسی.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس دي غریب ولس مو دي دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي، نو زوره یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی د ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو. د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د می په دویمه شپه مها د خوس ولایت اړوند صبروی یعقوبی په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنۍ مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی. او تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنو پیلېږي.
درب سکون دزڑ ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تترے دمور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تترے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند د یعقوبی او صبری ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزي پښتونخوا څخه راغلی شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د کندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې کې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبر او یعقوبی په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ به د جمیل منځنه چې وشول راتلو به مونږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تکیبول او مونږ ته به د طرز خیالو دی بیتو خو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځیدله او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورڅخه خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر دې ډبریده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مېر کړه کلاکه د وکا لوندې کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیرا وبره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعري دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه پلانډو څپو هم ازادي راډیو واورئ د سهار له شپږو بجو تر ماښام تر شپږو بجو او بیا له هغه نه وروسته د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو ته په سیګنال کې خبره شول ازادي راډیو اوریدلی شئ. ازادي راډیو آنلاین هم واورئ. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی، یعنی زموږ ویب پاڼه ده. د ازادي راډیو ویب پاڼه ته په داخلېدو سره په یو کوچنۍ برخه کې په څو ټکو ژوندۍ یا زنده لیکل شوي پام باندې کلیک تاسو کولای شئ او بیا زموږ په پانټا په داخلي دو سره د ازادي رادیو خبرونه سلیر وې ساعت او د لشي حق خبرونه کې چې تاسو یې تکرار وړي هم د ازادي رادیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي. کولای شئ هر مهال د خپل خوخي خبرونه یا هم په تکراری ډول باندې که تاسو وړي کوم خبرونه واوري خبري بلتن واوري هلته ځای پر ځای ده. تاسو کولای شئ واورئ. د دې خبرونه دوی منی مای کی د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به هم درته خبرې شو. تاندې څنګه له خبرې دوه وړاندې درته یادونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه اوسلی روي ساتري او هر محل هر وخت ازادي رادیو اوریدلای شئ. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي زموږ په پاڼه باندې لوستلای شئ. ونې د کیګو په کابل کې د سهار شپږ بجو او 1:30 دقیقو ته یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري.